السلام عليكم ستړي مشاي، سهار مو بخير. وقت په افغانستان کې د سهار و بجی شوي. نن د دیارلسو و نویم کال د سنبلې وږي میاشتې څوارلسمه ده، د سپتمبر پنځمه چهار شنبه ده. په دغه خبری پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي او زه صفي الله سنګزی به ستاسو کوربه اوسم. اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزادی د افغانستان په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. هغه دا خبره هغو خبریالانو ته وکړه چې له ده سره پاکستان او هند ته روانو. بیا هم اوری چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوی حقانی د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سره کېده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د ده خاص سلاکار اوسي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی او د ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د ده خاص استازی وي. هغه دغه اعلان پرون ناوخته هغو خبریالانو ته وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته روان دي. ښاغلی پومپیو وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته راشي او د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې به همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبري کړي. پامپیو پاکستان او بیا هند ته روان دی. تمه ده چې ښاغلی پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د امریکا په روابطو باندې خبرې وکړي. ښاغلی پامپیو داسې وخت پاکستان ته ځي چې په دغه هیواد باندې د امریکا لخوا 300 میلیونه ډالر مرسته لغوه شوې ده. جزئیات وروسته هم خبرېږي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. په خبرپاڼه کې د پیښې د څرنګوالي او دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې یوه ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویاند مارچن اودونل د سه شنبې په ورځ تایید کړ چې د دوشنبې د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي شوی. بریدګر دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف کې دی. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتېري لري. د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه او امریکایي سرتېري په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د مختونیا پولیسو یولس افغانان چې په قاچاقي توګه دې هیواد ته ننوتي وو نیولی دي. د سه شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 40 کلن سړی چې مختونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه شوی چې د کوم هیواد دی، خو چارواکو ویلي له یولسو افغانانو سره یې درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شوي کډوالو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مقدونیا پولیس وایي مشکوک قاچاقبر به د درې ورځو لپاره د مقدونیا په یو زندان کې وساتل شي او وروسته به محکمه په اړه پریکړه وکړي. مقدونیا چې د یونان او بالکان هیوادونو ته نږدې پروت دی، د 2016 کال رئیس لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق په یوې مهمې لارې بدل شوی. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسیدلي دي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په دې غونډه کې سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
بېل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه ګذاري او سرمایه ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کومه اقدام، اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي، هغه بېله شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګری زغونډه بعد څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونی پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او د غلطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوې ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا له غوښوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوز لوی درستیز په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنگتن فشارونه زیات دي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په تیرو 11 کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشری حقوقو د مخکخي فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولای دی. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سیشمې پر ورځ سره هغې ونیول شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه د بشری حقوقو سرغړاوی او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونه خبرې کړي. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې میرمنې د خوشی کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا راډیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد اقداماتو او د حجاب پر ضد تبلیغاتو خاطر نیول شوې ده. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوې او زندان ته استول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې سمدستی د داخزه او خاوند خوشی شي. او په جاپان کې د شدید طوفان وروسته په دې هیواد حکومت له خطر سره سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روانو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 100 نور زیات ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی خاص سلاکار وټاکل شو. د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي حقانی د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی.
The 2800 Haqqanis, if they are responsible for all the upheaval in Afghanistan.
Kachira tawisht sawa Haqqani shabaki ghadi da Afghanistan na amni u lamil no America la di masarif sara sara bia ham da ghiwat pa subat ki khrol na de lobole. De Pakistan de tato wazir Fawad Chaudhary wo. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا ویلي روسیا او ترکیه باید د سوریې په ادلیب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 میلیون چلډرن، دیز آر نات تروریست.
په ادلیب کې 1 میلیون ماشومان دي، دا تروریستان نه دي. همدارنګه 2.5 میلیونه نور کسان هم وسله نه لري او د ژوند رنګونه به هم تاسو ته خبره کړو. اوس هم راځو هغه مطلب ته چې د زلمی خلیلزاده تعین کېدو په اړه باندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د خاص استازی ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو پرون ناوخته اعلان وکړ چې ښاغلی خلیلزاد به د بهرنیو چارو وزارت ته راځي او د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې به مخته وړي. هغه وویل چې په دې برخه کې د ښاغلی خلیلزاد همکاري مهمه ده. پومپیو دغه خبره او دغه اعلان پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبرالانو سره وکړله. د ښاغلي پومپیو په خبره پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې جدي اوسي او په همدې خاطر باندې پاکستان ته سفر کوي څو له پاکستاني چارواکو سره مسایل مطرح کړي او د افغانستان په چارو کې او د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هغوی رښتینی همکاري وغواړي. د ښاغلي خلیلزاد ټاکنه په پاکستان باندې د امریکا د فشارونو یو بل بیلګه بلل کېږي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي. د زلمی خلیلزاد له 2003 تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړه. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې یو با نفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د خاص صفی د خاص مشاور په توګه یو پرځای ګام ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبریدو وروسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر او د دې هیواد د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فواد چودري ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینې سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. پاکستانی سیاستوال دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د مړینې خبر رسنیو خبر شو. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبریدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانی دلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. خغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کساند حقانی شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنوي مسول وي نو د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانی دلی چې افغانستان ته سوله او ثبات راشي. د پاکستان د کورنوی چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینې سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول تر سره کړي. نو مول زیاته کړي چې د حقانی شبکې په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخ ناروغي له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر رواني جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستاني هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د ځامنو لخوا پر مخ بيول کېدي او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمانی
خغلی کوستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت لمخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته محدود سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبريږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تیر شنبه په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پرله پسې دا تورونه ردی او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دا نه ده تایید کړي چې ګوند د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی دی اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادی هلته درملنه کیده.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو چې ډیری د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې ځانګړې شوې دي. دغه لویدیځ مطبوعات احمد شیبر کتلی.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت کتل. ورځپاڼه وړاندې د یو افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شای پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسما یو تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو راپدې خوا د دله خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خپرې شوي وي، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خپرې شوي وي. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د شبکې د طالبانو سخت ملاتړ ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکې د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دی او ویل دی چې تر هغه وروسته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د سیاسي چارو ځینې کارپوان وی پاکستان غواړي د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی لمړي نظام ته امتیاز واخلي. لدی ډلې یو تن سیاسي کارپوان نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې درې ورځې مخکې مړ شوی. په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او لیکوال نجیب ننګیال سره مې خبرې کړې او تاسو پام ورته راړو.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه د سیوا چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالر نظامی مرسته چې هغه دوی پوسټ ورکول کې دا هغه ودروله په هغه باندې بندیز ولګو. د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وټولو لپاره یو تکتیک وکاروي چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړي. که څه هم د جلال الدین حقانی په خامر سوای ته یعنی څو څو ځله د خبر راغلی دی، اوس ما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې د مړ سوای او وجود نه لري. خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوې خبر واچي او امریکا ته وښيي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ سوای دی او نور دلته موجود نه ده. خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه په خوا خپله جلال الدین حقانی رهبری کول او نه اوس رهبری کوي، بلکې دغه مستقیما د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلی او نوی ریپریزنه عملي کړي.
چارواکو ویلي چې د مارګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې. عامدارنګ د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مارګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ د خوده حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به ډیر ځناوي کوي. څنګه غوي ذهنونه بنه خرابيږي او څنګه تاثیر بکې په غوي؟ څنګه
طالبان په دې پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دې پوي چې هغه په خوا مړ شوی دا هغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تکتیک او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه. یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دې فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یو ځان د فشار نه وځي نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرشي تاثیر کا کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې چې هم همغږي نه دي، دوی ټول طبقه د طالبانو نظامیان د دوی سیاسيونه او همدغه د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې وړ یو خل نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبيني لیدل کېږي د سولې لپاره. خو نظامیان بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
د سیاسي چارو د کارپاو لیکوال نجیب ننګیال خبري مو اوریدې، هغه د جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې لمو سره خپل تحلیل شریک او وی ویل چې دا د پاکستان د حکومت لخوا یو تاکتیک دی چې اوس وخت کاروي، ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي او غواړي له دې کار هم امتیاز واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند چارواکو پر لخکرګه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رات کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لخکرګه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیسته. که څنګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسیدونکو وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو د بندیدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. په دې اړه الیاس دایي یو رپورټ را لېږلی.
د لشکرګاه ښار د نهم امنیتي او زیاړوند د سر ګدر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمه کې کڅو هم ژوند عادي دی، خو دلته د هر شپه په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار دی و احتمالي برید لامل عام اوسیدونکي په تشویش کې دي. دوکانونه پرانستي دي او خلک عادي تګ راتګ کوي، اما پر ښار د یو احتمالي برید خبره کڅو هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوی ده.
اوازې خدای سي په ښار باندې عمله کیږي، ځانمرګ راغلي دي، مینونه راغلی دی، مکتبونه دی بند سی، خلک سره په وایم کې سنو خامخا د غوننه آوازه ده. بیریش هر سړی بیریش.
زما نوم عبدالسلام دی، من ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی. والا ځینې آوازې خودي خلک وایي چې حمله کېږي، خو تر اوسه موږ هم کوم داسې عکس العمل نه دی لیدل.
وروسته تر هغه چې وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ او د څو ورځو دوامدار جګړو په ترڅ کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې، د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې لیږي جملې په لشکرګاه کې هم د ورته بریدونو په اړه اندیشنی ډیر سی ویده. د هلمند والی د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو د دغه اندیشنو په جواب کې ازادي رادیو ټول په نادلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وای وسلوالو د جنگ په لومړی کرښه کې ماته خوړلې ده، اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسیدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمون قوي شوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلور خو عملیاتي پروګرامونه شروع ده. ان شاء الله استشوش مکوي د دشمن هر کله چې دشمن ضعیف شي، تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا د چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نلري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید پاړه اندیشنې د ښار د اوسیدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پر درانه بریدونه کیږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیز، جنوب او ختیځ سیمو کې امنیتي ساحې پراخه شوي دي، خو په شمالي برخه کې د ښار څلورمه حوزه باباجي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د هغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند سره ګدر او اړوند سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټیفن د مستورا د سیشنبې په ماښام وویل غواړي د درې وړ هیوادونو له استازو سره وګوري څو د سوریې جګړې ته د هواري لار ولټول شي. تفصیل د اجمالاند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
ستیفن
دی مستورا وای په ادلب کې د 2.9 میلیونه کسان اوسېږي. تکراروم یې ځکه چې ډېر لوی شمیر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي، 1 میلیون ماشومان دي. دا نور څه کم 3 میلیونه شمیر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10,000 د النصره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره د غلطه ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې څو ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل کچیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د پوینه ډونالد ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. تمکیږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یو ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
د خبرونو لنډیز، ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبرلانو سره په خبرو کې دغه اعلان وکړ او ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د افغانستان د سولې په برخو کې همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبری کړي. د ښاغلي خلیلزاد مقرري د دې ښکارندوی کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې ټینګار لري او خپلې هڅې کوي. ناټو وی او امریکایي پوځي په افغانستان کې په وی غیر جنگي پیخه کې وژل شوې ده. د خبر پروند ناټو په خبر پاڼه کې تایید شوی ویل شوی چې په ختیځ کې دغه پیخه شوې ده. د دوشمه پورس هم په افغانستان کې امریکایي سرتیری د یو پولیس لخوا چې اوس نیول شوې ده وژل شوی وو. د مقدونیا پولیسو یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتی وو نیولې دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او د غلطه له پاکستاني چارواکو سره ګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګرتیا کوي. او ایراني چارواکو د بشري حقونو د مخکښي فعال نسرین ستودا خاوند رضا خندان نیولې. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سه شنبې پر ورځ لاغ نیول شوی چې په خپل فیسبوک باندې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خبرې کړې. د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ورې تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نه.
خا اسمت الله جان په غزنی کې څنګه دی میله زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په بختانه لته د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دي. نو عموما خلک کله وځي نو د زیارتو مېرتو ته ځلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او غونډیو ته وځي، خو هغه دوم رښنی نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې. نو بیا هم خلک وځي، خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستو سره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي میله ځای او تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پریږدي لاړ شي.
ولا اکثره کورنۍ ځي، خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار دغه سي دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي ځي. عموما
تاسو خپل تللی اسې کورنۍ سره؟
مونږ زه خپل خو نه يم تللی، خو زما کورنۍ تللی ده.
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي؟
د څه خاص مزاحمتونه نه وي. ځکه ټول خلک په یو ځای وځي، دومره خاص مزاحمت نه یو.
که مثلا میله ځای نه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي، یعنې خلک علاقمند دي چې لاړ شي.
نو چې میله ځایونه جوړ شي خلک به طبعا ځي، نو دا خو انساني اړتیا هم ده کنه، چې یو ریفرشمنټ او یو دغه انسان ضرورت لري، نو خامخا به ځي چې ځایونه جوړ شي، خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي.
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لږ لږ دا د امنیت او د دې لپاره کار وشي، امنیت ښه شي، انشاءالله نور به ځایونه مروینه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دی او د بهر وتلو لپاره.
ډیره زیاته مننه.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنی سهارنی پروګرام واورید. زرغونه منګل.